په مقیم نائب وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د ناتو د غونډې په درشل کې طالبانو له امریکا غوښتي چې د دوهې د تړون درناوی وکړي، خو افغان حکومت بیا وایي طالبانو سیاسي ماته خوړلې ده. دا مدثر موجود نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی ده. افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ډېر ژر به د کابینې تر پریکړې وروسته په افغانستان کې د کرونا ضد د استرازینیکا واکسین عملي چارې پیل کړي. د افغانستان حکومت د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د یو لوړ رتبه جنرال براین مانیس د خدمتونو ستاینه کړې. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تایید کړې چې ایران ورته خبر ورکړی چې نیت لري د فبروري د میاشتې تر 23 نیټې پورې له دغې ادارې سره خپله همکاري محدوده کړي. پوره خبرونه. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي ډېر ژر به د کابینې تر پریکړې وروسته په افغانستان کې د کرونا ضد د استرازینیکا واکسین عملي چارې پیل کړي. هند له افغانستان سره د دغه واکسین د 15 لک ډوزه مرسته کړې ده. د افغانستان د عام روغتیا وزارت مرستیال ویاند ډاکټر میرویس علیزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د استرازینیکا د واکسین تایید ته منتظر و چې دغې نړیوالې روغتیایي موسسې پرون سه شنبې د بیړني تطبیق اجازه ورکړه.
په لومړۍ مرحله کې دغه واکسین به طبي کارکوونکو ته او امنیتي ارګانو ته تطبیق کیږي، او وروسته د هغې څخه به د ټولنې نور قشرونه په نظر کې نیول شوي دي، لکه د لوړ عمر کسان، معلمین او ځینې هغه زموږ هیوادوال چې نورې ناروغۍ لري او د هغې د معافیې سیستم ضعیفه وي، لکه د شکرې ناروغۍ او د ته ورته نورې ناروغۍ، هغوی ته به هم دغه واکسین تطبیق کیږي.
ښاغلی علیزي دغه راز وویل چین سږ کال د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې ورسره د 2 لک ډوز او د کوواکس نړیوالې ډلې د 3 میلیون ډوز واکسینو د مرستې ژمنه کړې ده. دغه په وینا کوواکس په دغه واکسین په 2 مرحلو کې په لومړۍ کې 1 میلیون او 3 لک روان کال او په دومه کې 1 میلیون او 2 لک کال ته دې هیواد ته ورکوي. د روغتیا د وزارت رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې نږدې 55,000 کسان په کرونا اخته شوي او نږدې 2,500 هم له امله مړه شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د هرات په اسلام کلا بندر کې په لګېدلي اور کې د راستنیدونکو د چارو لپاره د دفتر تاسیسات هم یو څه زیانمن شوي، چې له امله یې له ایران افغانستان ته د بیرته راستنیدونکو کډوالو ته خدمتونه په مخکینی بڼه نشي رسولی. په هرات کې د دې نړیوال ادارې مسؤول نیک بیشوپ وویل د اور د لګېدو په مهال له ایرانه بیرته ستنیدونکو ته زیان نه دی رسېدلی، ځکه په دې ورځ د دوی د ثبت چارې مخکې بشپړې شوې وې او ډېرو یې د هیواد دننه د نورو مقصدونو په لور سفر کړی و. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي په دې پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان مړه او 12 نور ټپیان شوي دي. تر اوسه افغان چارواکو د ځاني زیانونو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د مالی په اړه یې سوداګرو ته د 100 میلیون ډالرو د زیان خبره کړې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي په اسلام کلا بندر کې ته اورلګېدو مخکې د ورځې شاوخوا 15,000 کسانو ته چې له ایرانه بیرته افغانستان ته راستنیږي لازمې مرستې برابرولې. د افغانستان حکومت د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د یو لوړ رتبه جنرال براین مانیس د خدمتونو ستاینه وکړه. د افغانستان دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د دې وزارت د وړاندیز پر اساس او د ولسمشرۍ له منظوري وروسته د ښه پوځي خدمت مډال پرون د دغه ماموریت د عملیاتي چارو مرستیال جنرال مانیس ته ورکړل شو. د خبر پاڼې له مخې د دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په دې اړه جوړو شویو مراسمو کې وویل جنرال مانیس ته دغه مډال افغان ځواکونو سره د ښې همکارۍ او د هغه د هڅو په خاطر ورکړل شو. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت چې په چوکاټ کې شاوخوا 10,000 بهرني سرتیري دندې ترسره کوي، افغان ځواکونو ته پر روزنې، هغوی ته سلا ورکولو او ملاتړ متمرکز دی. د بلخ د امنیه قمندانې وایي نږدې 200 میله بیلابیلې وسلې او تجهیزات یې د ډایاک پروګرام ته وسپارل. دغې قمندانۍ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي امنیه قمندان سید میراج الدین سادات 193 میله بیلابیلې وسلې او پوځي تجهیزات چې له غیر مسؤولو وسلوالو او جنایتکارانو څخه ترلاسه شوي وو په شمال زون کې د ډایاک د پروګرام مسؤول ته وسپارل. د طالبانو د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته په افغانستان کې د ډایاک پروسه پیل شوې، خو انتقاد کوونکي وایي د وسلو او تجهیزاتو د راټولولو دغه پروسه دومره بریالۍ نه ده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې تایید کړي چې ایران ورته خبر ورکړي چې نیت لري د فبروري د میاشتې تر درویشتمې پورې له دغې ادارې سره خپل همکاري محدوده کړي. ویانا میاشتې دغې ادارې پرون سه شنبه اعلان وکړ تهران د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د تړون له مخې په خپله خوښه د شفافیت د اقداماتو په اړه له خپلې کړې ژمنې پشا کیږي. د دغې ژمنې په اساس د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې څارونکو اجازه لرله چې په ایران کې له اټومي تاسیساتو لیدنه وکړي. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د ویان په وینا د دغې ادارې مشر رافایل گروسی ایران ته د سفر وړاندیز کړی ترڅو د دغې ادارې د څارونکو د فعالیت دوام ته یوه حل لار پیدا کړي. په دغې اداره کې د ایران استازي کاظم غریب آبادی دوه ورځې مخکې ویلي وو تهران دا اداره له خپلې پرېکړې خبره کړې ده. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر هغو کسانو د بندیز لګولو غوښتنه وکړه چې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په زندانی کولو لاس درلود. گابریلوس لند بریګز پرون د دې هیواد په پلازمینه ویلنوس کې له روسي ژبې کارن ټایم تلویزیون سره په مرکه کې وویل
د موجوده پروسې په اساس په واقعیت کې د لاتویا د بهرنیو چارو وزارت بلنه راکړه چې د هغو افرادو په فهرست کې چې د ناوالنی په دوسیه کې باید مجازات شي د همغږي لپاره له دوی سره یو ځای شو. موږ به له همغږي کولو وروسته د افرادو لیست بروکسل کې ادارو ته وسپارو. زه اوس اجازه نه لرم چې د افرادو نومونه په ډاګه کړم، خو اصلي خبره دا ده چې دا د بالتیک د ټولو هیوادونو ګډ تنظیم شوی لیست دی.
الکسی ناوالنی چې د فساد ضد یوه مخکښه څیره بلل کیږي د رواني میاشتې په پیل کې له مخکینی تعلیقي بند څخه د سرغړونې په تور په دوه کاله او اتو میاشتو تنفیزي بند محکوم شوی. او د بلغاریا چارواکي وایي په یوه کښتۍ کې چې له دوبۍ د ایران ساختماني مواد لیږدول څه باندې 400 کیلوګرامه هیروین ضبط کړي. څارنوال ولادیمیر چاوداروف پرون سه شنبه وویل دغه هیروین په 400 کڅوړو کې د قیر په رولونو کې ځای پر ځای شوی و. د ساختماني موادو د واردونکي شرکت خاوند او د ګمرک یو چارواکی د دغو مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوی دی. دغه هیروین چې د بلغاریا په وارنا بندر کې ضبط شوی ارزښت یې شاوخوا 22 میلیون ډالر اټکل شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان په اړه د ناټو د غونډې په درشل کې طالبانو له امریکا غوښتي چې د دوحې د تړون درناوی وکړي، خو افغان حکومت بیا وایي طالبانو سیاسي ماته خوړلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبان باید د سولې خبرو ته راوګرځي.
طالب باید به میز مذاکرې صلح حاضر شوه و به خوشنطا پایان بکند.
په غزنی کې د سولې غږ په نوم یوه مشاعره شوې ده.
بچه ډوډۍ ګیلاس اوبه دی وي خو سوله دی وي، پر سر مو بام کنوي نه دی وي خو سوله دی وي.
روسیه او ایران ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. نور مهم مسایل هم لرو په دغه پروګرام کې. را سره پاتې شئ. راز لومړی مطلب ته، د افغانستان په اړه د ناټو د غونډې په درشل کې طالبانو له امریکا غوښتي دي چې د دوحې د تړون درناوی وکړي، خو افغان حکومت بیا وایي طالبانو سیاسي ماته خوړلې ده. د طالبانو ډلې ویلي په یو لیک کې د امریکا ولس مخاطب کړی او ټینګار یې کړی چې د دوحې تړون ته درناوی وشي او تر مې پورې بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. طالبان دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې د ناټو دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې چې نن پیلېږي د اجنډا یوه اصلي موضوع په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور راتلونکې ده. تر اوسه امریکایي چارواکو د طالبانو د دغه لیک په اړه څرګندونې نه دي کړي، خو د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په وړاندې غبرګون ښودلی دی. نوري اسنوري له نور تفصیل سره.
طالبان وایي په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسېدو لپاره تر ټولو غوره لار دا ده چې دا هیواد هغه موافقه بشپړه عملي کړي چې د تیر کال د فبروري په 9 دواړو لورو د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک کړې ده. طالبان دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې امریکا پر دې موافقې له سره غور کوي او ناتو هم په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ارزوي. د طالبانو لخوا دغه غوښتنه د طالبانو مرستیال مشر او د دې ډلې د قطر د سیاسي دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر د امریکا ولس ته په هغه سره خلاص لیک کړی چې پرون سیشن بې په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی دی. ملا عبدالغنی برادر چې نږدې یو کال مخکې دغه موافقه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لاسلیک کړي ویلي اوس چې د دوحې پر موافقې یو کال تیریږي له امریکایي لوري څخه مو غوښتنه دا ده چې له خپلې ژمنې سره سم د دې موافقې پوره پلي کېدو ته ژمن پاتې شي. په دې اړه چې ولې په اوس وخت کې طالبان د امریکا ولس له دغه سره خلاصه یې لیکاسته وي، په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر دی ویندوی محمد نعیم نظر مو وپوښت.
د همدې لپاره د افغانستان اسلامي امارت او د امریکې د متحده ایالاتو مابین مذاکراتو شوه چې تقریبا تر 13 میاشتو زیات وخت یې ونیولو، او د هغه په نتیجه کې توافقنامه رامنځته شوله. د افغانستان اسلامي امارت په دې باندې بار خپل موقف واضح کړی دی. اوسني وخت کې یو ځل بیا مناسبه ګڼل شوله چې دغه موقف او د پالیسۍ خپل بیا یو ځل ټولې نړۍ او ټولو خلکو ته واضح کړي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري ویل چې په ټوله کې پر دغه موافقې او له مخې له افغانستان تر مې میاشتې پورې د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو پر ضرب الاجل له سره غور کوي. په عین حال کې د ناتو دفاع وزیران هم په افغانستان کې د دې تړون د حضور د راتلونکي په اړه نن او سبا په انلاین غونډه کې خبرې کوي. د دفاع وزیرانو سبنۍ غونډه به تر ډیره پر افغانستان متمرکزه وي. د امریکا نوی دفاع وزیر لوید آسټن هم د لومړي ځل لپاره په دې غونډه کې ګډون کوي. امریکایي چارواکو تر اوسه د طالبانو د دغې وروستۍ غوښتنې په اړه څرګندونې نه دي کړي، خو له دې مخکې لوړ پوړو امریکایي چارواکو په خپله طالبان له دغې موافقې څخه په سرغړونه تورن کړي وو. چارواکو ویلي طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی، له القاعده سره یې اړیکې نه دي شلولي، او د سولې خبرې په ښه نیت او اغېزمن ډول مخته نه دي وړي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ هم د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې د دوشنبې په ورځ وویل چې طالبانو د شوې موافقې ټول شرطونه نه دي عملي کړي. هغه وویل طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي، په ښه نیت خبرې وکړي، او له نړیوالو ترهګرو ډلو سره د اړیکو شلولو په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي. د ناتو سرمنشي وویل ناتو له افغانستانه په وتلو کې بیړه نه کوي، او د دې تړون لپاره لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نه شي. په عین حال کې د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د طالبانو د دغه سرخلاص لیک په وړاندې غبرګون ښودلی، او هغه برخه یې تر پوښتنې لاندې راوسته چې طالبانو پکې د افغاني ټولنې د غوڅ اکثریت د ملاتړ د لرلو ادعا کړې ده. امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې که طالبان ادعا کوي چې د ټولنې اکثریت ملاتړ کوي، نو ولې له انتخاباتو ویریږي؟ او دا ډله هیڅکله هم دغه او د عمومي اجماع کلمات نه کاروي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل طالبان چې له امریکا په بشپړ ډول دغه موافقه د عملي کېدو غوښتنه کوي په خپل کله عملي کړی ده.
طالبان باید د سولې د خبرو میز ته حاضر شي او تاوتریخوالی پای ته ورسوي. په خوشینۍ سره طالبانو دغه دواړه نه دي کړي، او قدرت ته د رسیدو لپاره یې یو ډیر جدي دریز غوره کړی دی.
طالبانو په دغه لیک کې په دې اړه که امریکا دغه موافقه بشپړه عملي نه کړي، د دې ډلې غبرګون به څه وي نه دي ویلي، خو له دې مخکې خبرداری ورکړی چې د نه تطبیق په صورت که به دا ډله پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو حملې له سره پیل کړي. د دغه موافقې تر لاسلیک کورس طالبانو په تیر نږدې یو کال کې په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو باندې له حملو ډډه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی کې یو غاک د سولې لپاره تر سرلیک لاندې ولسی مشایره شوې ده. په دغه مشایره کې د جګړې په خېلو لورو غاک شوی چې نور دې له جګړو لاس واخلي او اوربند ته د غاړه کېږدي. په مشایره کې ډیری کسانو ګډون کړی و. نور حال په دغه راپور کې.
یو غاک د سولې لپاره، هغه هم له هغه شاره چې هر ورځ ورڅخه د جګړو وژنو او وینو تو یو لو غاک نه راځي. غزنی د دغه ولایت له مرکز څخه په 5 کیلومتری واټن شمال لویدیز لور ته په نواباد سیمه کې وقت فر فرهنګي ټولنې د سه شنبه په ورځ مشاعره جوړه کړې وه. په دغه مشاعره کې د شاعرانو، فرهنګ پالو او د قلم خاوندانو تر څنګ سلګونه تنه د شعر مینوالو او لسی خلکو ګډون کړی و. شاعرانو د سولې ترانې ویلې او مینوالو په چکچکو بدرګه کولې.
بچه ډوډۍ ګیلاس اوبه دی وي، خو سوله دی وي، پر سر مو بام کنه وینه دی وي، خو سوله دی وي. د سر دښمن ته هم مرګ نه غواړو، ژوندی دی اوسي. د سر دښمن ته هر مرګ نه غواړو، ژوندی دی اوسي. ورته دعا کوو چې ښه دی وي، خو سوله دی وي.
شاعر د ټولنې ترجمان بلل سوی دی، خو وایي شعر بیا هغه کلام دی چې له زړه خیزي او په زړه کښېني. دلته هدف له دې څخه دا دی چې شاعر شعر د مخاطب لپاره وایي او مخاطب یې هم د زړه په غوږونو اوري. د غونډې ګډونوال هم وایي ځکه یې دغه مشاعره جوړه کړې وه چې په جګړو کې ښکېل لوری دي د دوی غوښتنه د زړه په غوږونو واوري. موږ سوله غواړو او سوله مو ارزو ده. دا یاد بنسټ مشر محمد حسین فهیمی د مشاعرې په څنډه کې آزادی راډیو ته وویل
مردم افغانستان دقیقاً از سول آرزوی شان است.
سوله د افغانستان د خلکو آرزو ده. تلپات سوله او اوربند لومړنیو غوښتنو څخه دی. ټول خلک له جګړو، وینو تویولو او تشدد څخه ستړي شوي دي. موږ ځوانان باید په علمي او فرهنګي غونډو او هر ځای کې د سولې غږ پورته کړو او باید ټولو خلکو ته دغه پیغام په یوه غږ ور ورسوو چې په افغانستان کې د سولې راشي.
احسان الله احسان شاعر دی او په دغه مشاعره کې ګډون کړی و. ازادي راډیو ته یې وویل د افغانستان خلک نور له جګړو ستړي سوي دي، نو ځکه په هر ځای او هر سټیج د سولې د ټینګښت او اوربند غوښتنه کوي.
تل مو دا غوښتي دي او تل دا وایو په شعر کې، په غزل کې، په ناسته، په ولاړه، په مسجد کې، په محراب کې، په هر ځای کې دا نارې راپورته کیږي چې خدای سوله راولي او دغه جګړه سي د افغانانو د تباهۍ او د شاته وروسته والي د پاتې کېدا سبب سوی ده. خدای دې دا جګړه ختمه کړي.
شعر چې اغیزمن کلام بلل کیږي، نو د دغه مشاعرې ګډونوال هم وایي که دغه ډول مشاعرې، غونډې او پروګرامونه پر لاره واچول سي اغیزه به یې زیاته وي. جاوید احمد لوڼی د غزنی ښار اوسیدونکی دی چې دغه مشاعرې ته راغلی و. دی وایي دغه ډول مشاعرې او پروګرامونه د خلکو په ذهنونو مثبت اغیزه کولی سي.
ډېر خوشحاله یم او دا برنامه سوی نهاد فرنګي وخت فار جوړه کړې وله او ډېرې والي او مثبت اغېزه یې درلوده او ډېر ښه برنامه وله او نسبت په دې برنامه خو زه ډېر خوشحاله یم. زه غواړم چې همیشه داسې یو برنامه ولرو چې زموږ د فشار په اړه خبرې وسي او د سولې په اړه خبرې وسي.
دا په داسې حال کې ده چې خلک سولې ته تږي دي، نو ځکه په شعر، سندره، موسیقي، مجلسونو، مظاهرو او هم هر ځای د سولې د ټینګښت او اوربند غوښتنه کوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کندوز ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د سپینزر شرکت د غوړیو د تولید فابریکې خپل فعالیت پیل کړی او په نتیجه کې لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د سپینزر شرکت چې یو مهال په بیلابیلو برخو کې تولیدات درلودل او د دې ترڅنګ 4000 کارکوونکي درلودل، په کورنیو جګړو کې نه یوازې دا چې غیر فعال شو بلکې ماشینونه او امکانات یې ویجاړ او لوټ شول. په دې اړه باندې له کندوز دغه راپور ته غوښ شي.
پنځه څلوېښت کلن فرهاد د سپینزر شرکت کارکوونکی دی. د هغه په تن له جوړدي رنګه جامې دي، بیلچای په لاس کې ده او په چټکۍ سره د غوړیو د ماشینونو له مخې کنجاړه لرې کوي. فرهاد د دې فابریکې د فعالېدو په اړه وایي
خوشحاله یو چې دغه پاپریکا په لسوه. دولت باید د صابون جوړونې پاپریکا، د یخ د تولید پاپریکا او د سپینزر شرکت نورې پاپریکې هم فعال کړي تر څو وزګار خلک په کار وګمارل سي.
50 کلن ګل محمد چې د دې فابریکې تخنیکی چارې پر مخ وړي، لا ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د دې فابریکې غوړي له لوړ کیفیت څخه برخمن دي.
پخواني ماشینونه لوی وه، هر ماشین 15 ټنه وزن درلودي. دا نوي ماشینونه 1 ټن وزن لري او تولید یې هم ښه دی او ډیر ښه کیل تولیدوي. که چیرې د خامو موادو له کمښت سره مخ نسو، نو زموږ به د تولید کچه نوره هم لوړه سي.
له درې لسیزو وروسته د کندوز ولایت د سپینزر شرکت د غوړیو د تولید فابریکې بیرته خپل فعالیت پیل کړی. د سپینزر شرکت چارواکي وایي دوی د غوړیو د تولید فابریکې د بیا فعالېدو په خاطر د 1,000 امریکایي ډالرو په ارزښت له ازبکستان څخه د غوړیو د تولید 15 پایه نوي ماشینونه اخیستي وو او په نسبولو سره یې د غوړیو د تولید فابریکه بیرته فعاله شوه. د سپینزر شرکت رئیس زبیولا زاهد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د زراعت د سکتور د مسؤلین سره په همغږۍ کې موږ له دهقینو سره غواړو سږ کال کار وکړو، ترڅو دهقین موږ ته د فابریکې لپاره خام مواد تهیه کړي، او موږ هم متحد یاسو د دهقینو سره په مختلفو بخشونو کې مرسته وکړو چې هغوی وتوانېږي موږ ته باکیفیته او معیاري مواد فابریکې لپاره تهیه کړي.
د ښاغلي زاهد په خبره دغه فابریکه په 24 ساعتونو کې د لس ټنو خالص غوړیو د تولید وړتیا لري. د دې فابریکې په فعالېدو سره ګڼ شمېر خلکو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. د کندز اوسیدونکي له حکومت څخه غواړي چې د سپینزر شرکت نورې تولیدي برخې دې هم فعالې کړي چې وزګاره ځوانانو ته د کار بوختیا برابره شي. د کندز اوسیدونکي 30 کلن عبدالستار شمال
امیدوار مرکزی دولت دے توجہ کی اور
د سپینزر شرکت په 1444 هجری لمریز کال کې جوړ شوی و، خو د کورنۍ جګړې پر مهال د دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعاله شوې، وسایل لوټ او کارکوونکي بیکاره شول. د دې شرکت رئیس ذبیح الله زاهد وایي چې د سپینزر شرکت له کورنیو جګړو مخکې هر کال له کروندګرو 100,000 ټنه پنبه پیرله، او همداراز یې هر کال 1,500 ټنه پخته، 1,000 ټنه خالص غوړي، 1,500,000 کلچې صابونونه، مقطري اوبه، یخی، اکسیجن او ډول ډول چینی لوښي تولیدول. خو اوس د کندز د سپینزر شرکت رئیس وایي هڅه کوي چې د غوړیو د فابریکې تر څنګ د پنبې د تولید فابریکه هم بیرته فعاله کړي، چې ورسره به د کروندګرو پنبې ته بازار او بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته غوږیست. د افغانستان مالی وزارت ژمنه کړې چې په 14 مالی کال کې به د ټیټ رتبه مامورینو او ښوونکو معاشونه زیات کړي. مالی وزارت ویلي د جمهور رئیس، د هغه د مرستیالانو او د کابینې د غړو معاشونه کمیږي، او په بدل کې به د ټیټ رتبه مامورینو معاشونه زیات کړي. په دې اړه پام وکړئ د ملالۍ بشیر راپور ته.
د افغانستان د مالیه وزارت د ټیټ رتبه دولتي مامورینو د معاشونو د ارزولو خبره کوي. د مالیه سرپرست وزیر محمد خالد پاینده د سه شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د کورنیو فنی سلاکارانو معاشونه به وارزول سي. د شاغلی پاینده د لیکنې لمخې په پام کې لري چې د دې کار د عملی کېدو لپاره د ولسمشر، د دد مرستیالانو او د کابینې د غړي په معاشونو کې کموالی راځي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه د مالیه وزارت د دغه اقدام هرکلی کوي، او وایي د دولتي کارکونکو د تنخواو د ډېرېدو لپاره د هر ډول اقدام هرکلی کوي. د ولسی جرګې د مالیه او بودیجې کمیسیون غړي زلمی نوري وویل شته چې دغه کار عملي سي.
د ملي شورا او د مالی او بودیجې د کمیسیون نظر هم همدا دی چې د رئیس ان ټی ای همدارنګه نورې لوړې تنخواګانې لکه د جمهور رئیس، د ده د مرستیالانو، د کابینې د غړیو، وکیلانو، وزیرانو او هر څوک چې وي باید تنخواګانې کمې او د ښوونکو، ملکي مامورینو، امنیتي کارکوونکو تنخواګانې لوړې شي. موږ د دې پلویان یو، ښه خبره ده، موږ هرکلی کوو خو چې عملي شي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې د مالی کمیسیون یو بل غړی عبدالظاهر سالنګي وایي په هغه ناسته کې چې د سه شنبه په ورځ دوی د مالیه وزارت له چارواکو سره درلوده، د 1400 مالیه کال د بودیجې په اړه کومې هوکړې ته نه دي رسیدلي.
موږ د دوی له دې نیک ګام نه ملاتړ کوو، خو موږ نن تر 2 بجو پورې د مالیه او بودیجې په کمیسیون کې وو. له مالی معین او د بودیجې له رئیس سره مو بحث درلود، موږ یوې مثبتې نتیجې ته ونه رسیدو او بحث پاتې شو. سبا ته که د مالیې د سرپرست وزیر ټویټ یو فرصت برابر کړي، موږ ورنه ملاتړ کوو.
لا تر اوسه د دې طرحې جزئیات نه دي څرګند. آیا هغه اندازه پیسې چې د ولسمشر، د مرستیالانو یې، د کابینې د غړیو او د دولت د فنی سلاکارانو له معاشونو کمیږي، د ټیټ رتبه مامورینو د معاشونو د لوړولو لپاره کفایت کوي؟ د دې پوښتنې ځواب روښانه نه دی. د مالیه وزارت نوې طرحه د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ تر 2 اونیو جنجال وروسته اعلانېږي. مخکې تر دې ولسي جرګې د 14 مالی کال بودیجه دوه ځلې د 19 مواردو له امله چې یو یې پکې د دولتي کارکونکو د معاشونو د یو شانولو موضوع و رد کړی و. د بودیجې سند د دریم ځل لپاره د تیر اونۍ د چهارشنبې په ورځ ولسي جرګې ته ولېږل سو، سره له دې چې د درېیمې طرحې هم د ولسي جرګې د یو شمېر غړو له انتقادونو سره مخامخ سوې، خو تر اوسه یې برخلیک نه دی روښانه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر اورو.
واشنگتن اگزامینر د ناټو دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په اړه لیکلي چې پکې لوید آسټن د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دفاع وزیر په توګه ګډون کوي. نن د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 18 نیټه په آنلاین توګه دا غونډه پیلېږي چې پکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور په اړه هم خبرې کیږي. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ د توافق له مخې ټاکل شوی د ټول نړیوال ځواکونو له افغانستانه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې ووځي، په دې شرط چې طالبان د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د امریکا متحدان سترګې په لاره دي چې پوسی اوس به څه پریکړه کیږي. په مقاله کې راغلی چې آسټن به له خپلو سیالانو سره په دې غونډه کې په دغه مورد کې سمدستي ځواب ونه لري. تر دې مخکې د ناټو عمومي سرمنشي ینس ستولتنبرګ د دوشنبې په ورځ وویل چې له افغانستانه به په مناسب وخت کې وځي. د له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم کړي او د تروریزم پر ضد په مبارزه کې پر خپله ژمنه وفا وکړي. طالبانو د بایدن له ادارې غوښتي چې د قطر په دوحه کې لاسلیک سوی د فبروري میاشتې موافقه په بشپړه توګه عملي کړي، خو تر دې مخکې یوه پلاوی په خپل راپور کې د امریکا کانګرس ته ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دی وغځوي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې اروپایي محکمې په هغه قضیه کې د جرمني ملاتړ کړی چې په 2009 کال کې په کندوز ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه ده. په هغه پیښه کې شاوخوا نیوي ملکیان وژل سوي وو. له هغې پیښې وروسته 12 کاله مخکې د تیلو پر ټانکرونو د حملو په اړه تحقیقاتو د جرمني نظامیان له ننګونو سره مخامخ کړي وو. خو په دې مقاله کې راغلي چې په فرانسه کې د اروپا د بشري حقونو محکمې د سې شنبې په ورځ د یوه حکم په صادرولو سره وویل چې د تیلو پر ټانکرانو د حملو په اړه د جرمني تحقیقاتو د اروپا د بشري حقونو له کنوانسیون څخه سرغړونه نه ده کړې. په مقاله کې لولو چې د پیښې په شپه طالب جګړه مارانو دوه ټانکرونه وتښتول چې د ناټو ځواکونو لپاره یې تیل وړل، خو د مقالې په وینا د تیلو ټانکران د کندوز په ریګي سیمه کې بند پاتې شول او دا ځای په کندوز ولایت کې د ناټو ځواکونو له اډې سره په 5 کیلومتره واټن کې دی. د امریکایي ځواکونو د دې اډې د ځواکونو افسر د جورج کلین په نوم یو قومندان د هوایي ځواکونو ملاتړ غوښتي و چې فکر یې کړی و جګړه ماران د تیلو له ټانکرونو د ګرځنده بم په توګه کار اخلي. یو شمیر نورو نړیوالو رسنیو هم دې موضوع ته پام کړی دی. د بیلګې په توګه د المان ډی پی ای خبري اژانس ویلي چې یو سړی چې په دغه پیښه کې دوه زامن وژل سوي و د قضیه د اروپا نړیوالې محکمې ته وړې وه. ډی پی ای زیاته کړې چې د قربانیانو کورنیو د زیان د جبران لپاره په جرمني کې هم یو شمیر محکمو ته مراجعه کړې وه، خو وروسته لولو چې د دوی غوښتنلیکونه چې وروستی یې په ډسمبر میاشت کې وو رد سول. په لومړیو کې راپورونه راغلي وو چې په دې پیښه کې طالب جګړه ماران وژل سوي وو، خو وروسته پلټنو وښودله چې ډیری وژل سوي ملکیان وو او ویل سوي وو چې له ټانکرانو د تیل اخیستلو لپاره هلته راټول سوي وو.
ایران او روسیه د هند سمندر په شمالي برخو کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. جزئیات له نوریاس نوری اورو.
د ایران او روسیې ترمنځ د هند سمندر په شمالي برخو کې دغه پوځي تمرینونه د سمندري امنیتي کمربند په نوم په 1000 متر مربع ساحه کې پیل شوي دي. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې په دغو ګډو پوځي تمرینونو کې د ایران سمندري ځواکونو د سپای پاسداران انقلاب سمندري ځواکونو او د روسیې بحري قواو ګډون کړی دی. د دغو ګډو تمرینونو ویندوی ادمیرال غلام رضا تهاني پرون سې شنبې په تهران کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دغو تمرینونو هدف دا دی چې په سمندر کې د ژغورنې مرستې رسولو، د مخابراتي او عملیاتي ګڼو بڼو د تامین په برخه کې له یو بل سره د معلوماتو او وړتیاو تبادله زیاته شي او هم د کنټرول او قماندې مسله تامین شي. د هغه په وینا د هند سمندري ځواکونه به هم ګاونډو هیوادونو او سیمې ته د سولې او دوستۍ په نیت له دغو تمرینونو سره یوځای شي. د ایران د ایرنا دولتي خبري اژانس د راپور له مخې دغه پوځي تمرینونه به درې ورځې دوام وکړي. د 2019 کال د دسمبر لمیاشتې رئیس دواړو هیوادونو له چین سره یو ځای د هند په سمندر او عمان خلیج کې پوځي تمرینونه ترسره کړي چې دا د ایران او روسیې ترمنځ دوهم ځلي تمرینات دي چې ترسره کوي. ایران او چین دغه راز تیر کال په روسیه کې په پوځي تمرینونو کې هم ګډون کړی و. ایران دغه راز تیر اونۍ هم عراق پولې ته څیرمه پوځي تمرینونه ترسره کړل چې د دې هیواد ځمکنیو ځواکونو پکې ګډون کړی و. ایران د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې په وروستیو ورځو کې چې په اړیکو کې کلکیج زیات شوی و دغو پوځي تمرینونو ته مخه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې تهران هڅه کوي چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن اداره وهڅوي چې بیرته د نړۍ له قدرتونو سره د دې هیواد 2015 کال اټومي تړون ته ور وګرځي. له دغه تړون څخه تر وتلو وروسته پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایران بیرته بندیزونه ولګول. د بایدن ادارې له دغه تړون سره د بیرته یو ځای کېدو لپاره لیوالتیا ښکاره کړې خو ویلي دي چې ایران باید په هغو کړو ژمنو بیرته عمل وکړي چې په وروستیو کې ورڅخه سرغړونه کړې ده. دغه راز ویلي چې تهران باید د مزایلو له پروګرامونو او په سیمه کې د نیابتي ډلو له ملاتړ لاس واخلي، خو ایراني چارواکو ویلي چې د مزایلو پروګرام او سیمه ییز سیاست هغه څه نه دي چې خبرې پرې وشي.
اوس هم ورزو لنډو خبرونو ته وخت. په افغانستان کې اته نیمې بجې دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې ډیر ژر به په افغانستان کې د استرازینیکا د واکسین تطبیق پیل کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي دي چې د روغتیا نړیوال سازمان د استرازینیکا د واکسین د تطبیق اجازه ورکړې ده. هند افغان حکومت ته 15 لک ډوزه واکسینونه ورکړي دي. په بلخ کې چارواکي وایي چې نږدې 200 میلا بیلابیلې وسلې ډایاک ته سپارل شوې دي. د بلخ امنیتي چارواکو ویلي دي چې دغه وسلې له ناقانونه وسلوالو ډلو او جنایتکارو ګروپونو ترلاسه شوې دي. افغان حکومت د جنرال براین مانیس خدمتونه ستایلې دي. ښاغلی مانیس د ناټو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې یو لوړ رتبه جنرال دی چې د افغان حکومت له خوا یې خدمتونه ستایل کیږي. دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي د دې وزارت په وړاندیز او د ولسمشری له منځوري ورسته د خپوځي خدمت میډال پرون د دغه ماموریت د عملیتي چارو مرستیال جنرال مانیستا ورکړل شو. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي چې د هرات په اسلام کلا بندر کې په لګیدلي اور کې د راستنیدونکو چارو لپاره د دفتر تاسیسات یو څه زیانمن شوي چې لامل یې له ایران افغانستان ته بیرته ستنیدونکو کډوالو ته خدمتونه په مخکینی بڼه نشي رسولی. د بلغاریا چارواکو ویلی دی چې له دوبۍ څخه د یوې کښتۍ نیولې ده چې پکې 400 کیلوګرام هیروین ضبط شوې دي. دا کښتۍ د ایران پورې مربوطه او ویل کېږي چې هیروین د قیر په رولونو کې ځای پر ځای شوی وو. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. دویم نیمای پیلو وړاندې یو 19 پروګرام لرو. ازادي اوریدونکو خو تر هغه مخکې به کوټه ته ورشو. د فبروري په 14 د بلوچستان په کوټه کې پر هزارګانو د یوې خونړۍ حملې 8 کاله پوره شول. په دې برید کې چې ذمهواري ناقانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي منلې وه، شاوخوا 90 کسان وژل شوي وو. عبدالحی کاکړ په دې اړه باندې یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
دا د 2014 کال د فروری 14 نیټه وه. ماښام وختو د کوټي هزاره ټاون کې په لارو کوچو کې د تل په څیر خلکو ورځنی ژوند پر مخ وړلی. عاطف صادق هم د خپل یو ناروغ رشتہ دار تر پښتنې وروسته کور ته په لاره وه چې دا مهال یې یو دروند ژغ تر غوږ شو. نوموړی د فروری په 14 نیټه مشالې ټول چې تر ډېر وخته په نسوه چې څه وسو.
دروازے پختل اخلاص برف آسمان کے تش خاور پہ نظر راتے دچا سر او دچا لاس زخمی اوچی ورنہ وینر بہ دلی دیر د پریشان حالت ہو
کافی پریشانی کی حالت میں. لا عاطفی سره د ورونو او خندو غم سوچ دا وخت په ټیوشن سنټر کې ول. هغه رابطه وسر وکړه او بیا غم سوچ چې ټول روغ رمټتی. خلاص وخت ورسته مور ورته ټلیفون وکړي چې د پلار خودي هیڅ درک نه لګیږي او نه هم ټلیفون پورته کوي. حمله د ځای ځخه د عاطفي او کورنۍ کړاوونه او غمیزه پیل شوه. په دې چاوتنه کې یو نیوي کسان وژل شوي او شاوخوا یو سل نیوي کسان زخمیان شوي ول. عاطف وایي چې هغه او خاوند یې د شپې تر نیمه پورې پر څلور واړو هسپتالونو وګرځېدل خو پلار یې ونه موند. د لټون پر مهال دوی د بولان میډیکل کمپلیکس بیړنۍ خونې ته ورننوتل چې پکې مړی او د مړو د بدن غړي پراته ول. عاطف اته کال وروسته هغه منظر یادوي.
یعنی د بی ایم سی اسپتال په ایمرجنسی روم کې د بدن یو نه یو غړي پروت و. پیخی زیاتی چپلی، بوتان او د لاس کوتی پرتی وی. داسې حامله خزه می هم لیدلی چې خې کې لیکلی دلی وی او د نن پکې ماشومان په نظر راتلل.
عاطف او خاوند په لټون لټون ستړي تول او کور ته ولاړل. سهار ټول مړی امام باړې ته ورولل سل او عاطف او مور یې هلته هم ورغلل. عاطف وایي چې له دې یوه یوه مړی څخه څادر پورته کولی چې پکې داسې کسان هم ول چې مخونه یې نه ول او پړ مخې اړول شوي ول خو هغې پکې خپل پلار ونه موند. د امام باړې په یو کوټه کې د مړو د بدن غړي، جامې او پیزار ایښودل شوي ول. عاطف او مور یې د خونې ته ورننوتل.
دو تین مہینے پہلے ہی اپنے والد کے لیے میں نے ایک انگوٹھی خریدی. میں نے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ شاید
ما دو تین مہینے مخ کے دپلار لپارا انگوٹھے یا گوتا خستے وا پا آگے پسیو گردی دم کو پیدا میں نکلا. ما دھاگا لپارا چپلے خستے وے اور زماں مور رات ہوئے کہ آگے ہم داغا چولی وے وہ آگے میں ہم پا نظر نہ راغلے. ما جامی اولی دلے اولا مور نمی اپختل چھ بابا دا خستے وے آگے چولی دلے نو پزما کرا پری وتا وے ویل آؤ ہم دا یا خستے د د جامو په لستونو کې یو لاس بند وو. هغه مو راواخیستې او خبره نه هم چې دا د هغه لاس وو هم او کنه.
عاطف
د خپل 59 کلن پلار عبدالحبیب مړی روغ رمټ پیدا نه کړ او دوی یوازې د هغه لاس په قبر کې ښخ کړی. دا وایي چې کله هم د فروری 14 نیټه راورسی نو په دې ورځ د پلار هغه خبره وریاده سي چې کله به کور ته ورغلی نو له شا به یې پر دې غږ وکړ.
چې
کله به زما کور ته راغلی نو له شا به یې را باندې غږ وکړې. دا خبره مې هر کال په دې ورځ ډېره رایادېږي. زه ناڅاپه شاته وګورم خو هغه نه وي. اوس هم موږ د هغه ټلیفون نمبر ملاوو خو ملاو نه شي.
په 14 کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ په وینا داسې مړي هم ول چې یا خو پیژندل کېدل نه او ځینې خو له سره ټوکړې ټوکړې شوي ول. د دوی په خبره د انساني غوښو درې بوجۍ شخي کړې وې. د خدیجې دوی اندورګانې سلیمه او زینب هم په دې 14 کې وژل شوي او یوازې غوښې موندلې وې او هغه هم ورته معلومه نه ده چې د چا وې.
سلیما
14 کلنه او زینب 14 کلنه وا او هغه مهال دوی له ټیوشن سینټر کورته پلار وی چې 14 وسوه. د دوی مور هوا بیگم هم په دې 14 کې زخمی شوی و چې د علاج لپاره د کراچی آغا خان هسپتال ته یوړل شو خو هغې ته دا معلومه نه وه چې دواړه لونه وژل شوي دي. هوا بیګم د فروری په 14 نیټه مچال ډېرې تول چې یوه میاشت وروسته چې د لونو د مرګ خبر ورته واورول شو نو له اورېدو سره سم بې هوشه شوه او یو وار بیا هسپتال ته یوړل شوه. هغې 8 کاله وروسته هم د دواړو لونو عکسونه او صادري له ځان سره سنبال ساتلي دي.
سلیمی او زینب عکسونه پړونی یا سادر می د یاد په توګه ساتلی دي او چې کله را یاد شي نو را به یې اخلم ورته ګورم او بیا یې بیرته کېږدم.
د کوټي په 2018 نومري آباد کې اوس هم په لسګونه داسې کورنۍ شته چې خپلوان یې د ترګري ښکار شوي دي. هزارګان له تیرو شاوخوا 20 کلونو راهیسې له ترګرو حملو سره مخامخ دي چې اکثره وخت یې د وژلو ذمهواري ناقانونه ګرځول شوو ډلو لشکرې جنګي او داعش منلې ده.
ازادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونو درنو مینوالو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. ستاسو د سلامتی او خوشی په هیله د دې اونۍ خبرونه بیا هم چمتو سره ده. هیله کوم چې په غور سره یو ووري او په دې خبرونه کې به د بیلابیل ولایتونو څخه ستاسو پیغامونه او ستونزې راخېستې دي، نظریه مو دي، شکایتونه مو دي. د دې لپاره چې پیغامونه به خیر ډیر دي، نو غواړم چې همدا پیغامونه په پرله پسې ډول درته خبر کړم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مجام د تهران، د ایران د تهران څخه په پیغام پریږم. ما د افغانستان د سفارت او د شیخ غنی څخه دا ویلره چې موږ د افغانانو پښتنه ولې نه کیږو.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري.
زه ملا صاحب عبد الله د لشکرګاه د مرکز تخصصي سره په تماس کې یم. داغه د یلمند غنم چې قشیږي باریږي، زی د کندهار په خوا باندې، کندهار خلا په صورت مشکل کور دی، لکن پر بولندک باندې په کوچاجه ته ور باندې اوړي پاکستان ته خپل د می وجاړه د بل پر در ولاړنو. دا باید راګیر سي خپل مساکینو په قرا یو من غنم په 300 کالدارې دین را مسکینانې د کوم ځای کې زما د چارواکو څخه د لوړو مقامات څخه دا هیله ده چې دا غنم پاکستان ته نه پریږدي، راګیري کې تر څو خپل په کور کې ارزانه جوړه کړي. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اسمت الله خوشاله د هلمند ولایت بودان سنانی کې درنه ولرم. دلته دا غنم کو ګوره دا حکومت په عملرنه نه وته کې دا غنم ورځ په ورځ پوته کېږي مخوړان درنګ دي چې دا غنم دې پریږ نور ځای ته ځي. اوره د خپل د هلمند خلک پراکټ بیا جوړ لاشت نور ولایت وته د هلمند خلک ګره وړي وته ځناس دې من په 300 کال دا خلک ګره دار کړي چې دا ملنګان دا ول دا حکومت په عملرنه نه وته کې هله چې حکومت دې ته تللره نه وته.
د کندهار ولایت څخه اختر محمد دا پیغام ثبتونه. دا زموږ غنم چې په یلمند ددا وطنو کې سیمه دي، دا تجاران تم د لاسه تلران ته د سیمه پاکستان ته اړي. هلته په پاکستان کې ملخانو کښتو ته ډېر زیات تاوان نقصان رسولې دي. اوس دا زموږ غنم ګرد وړي روان دي چلوي. دا زموږ سره کوم غل حکومت یو دي حکومت ته موږ ایران سیاسي په جېب کې د پولیسو راځي باندې چې د سړي سر د چا څخه په ورسخي او د سړي د سر سره پورته باندې خاص نه څه داسمه یو پورته باندې چې دا څنګه یو پورته باندې چې خدای پر موږ باندې راوستل د خدای له نور پر موږ باندې څه کوي د دوړو یو غوړې نو څه په څلور زره کلدارو باندې راني څه د خدای پر دي او زموږ د وطن غنم ګرد روان دي پاکستان ته دا خوا پر موږ باندې بیا په چنده باندې خاصي دی نه دي چې پایت حکومت دا وسی د افغانستان خاصې شوته د ولاته پر راغلي. هر پولیس چې پیسې ورکړي د پولیسو کارګر د پیسو سره دی نور قانون نه نه شي نه مراتي چې د سړي کار دی په لاس کې پیسې ورکړي بالا د سړي سره سره دی. زما د ورپور چارواکو څخه دغه ویلو امید د امي خوښ دي پر دغه غنم باندې بندیز ولګي د خپل د وطن فارو غریب خلکو وجود داسې جنت د خدای او د قران ورته ته وجود نور مو وخت نه سمو سلام.
چې د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څنګه راغه خبره کوم. د هلمند ندالی په ولسوالۍ پر سړک باندې او مؤمن غلاوی چې د خلک په چورو کې هیڅ څه نه پښتنه کې نه دولت پښتنه کې نه دغه پښتنه کې ورور ته د چرای چې چې وګورې وا په تاسو پر اسمان بل پر چران د ورته غواره چې ورور دغه منځ کې امنیت خوندي شي چې دا منځ کې امنیت سم شي. د دې دا اوس چې دا نن سات نه کیږي چې مسلمان یې څنګه یې پر عام سړک پر سره غرم باندې راول اوس په چړو ولي د مسلمان ما زه غوري ما دا پیغام دي تر مسلمان پر ورته و سلام په احترام.
رانه دا غوی چې دا خلک دا اعلانونه کوي او دوی ته دې کې د پلان کې د ستانه کې دا شت چې دې ذاتی په ټول علم ولایت کې نه څه روډي ورته نه چا دی ولا نه غنو ورته دي کراغلی خپل دا انجنيران او دا ملکان سره پرې نو دي چې چا چې چې نه دی ورته دي.
السلام علیکم. دې مې اعلان د کندهار د ولایت نه سماعت سره نیول دي. ما دا ذاتی راځي کارکونکو سره یې لو فایش دي چې دا موږ پیغام د روډي شاروات پر ورسېږي. موږ راغلي د شمولته په دا کندهار کلو ورګ شمربتي جامو دوه مدرې ما میاش چې موږ نن ما شو نه چارا کړی دی او لږ موږ جامو چوکري اول ته ناری وی خلک دی ازمور مشران چې وزارت دفاع داس دی او ملي اردو داس دی او ما شو نه تر وخت ټول کې د موږ کلو ش د کلو ته دی او ته کې چې ما شو کول څو دی او موږ دا درې ما میاش روان شو نو موږ ما چارا کړی دی او لږ موږ جامو چوکري. لا ځادي ګرادیو ښاډیر مننه. سلام.
السلام علیکم زکات سم د کندهار ما بس خزنګ دوستو مزمر مشکل لري زما یو به ما او تلور کار نه کې په ما بس کې بنځه ما د ما مش مات نه دا کې کټ نوم لرم دا څنګه نشر کې سلام علیکم
السلام علیکم جوړ په خیر د برنجر مانی امریکنې د هلمند ولایت د مشکلګار سره کې کړی دی ورور ما پیغام دار یو ورو چې داخله کې دی په کورونا وایرس باندې تشخن نوې دی دی دا کرنټین مراد کې کرنټین دي چې ورو داخله په کورو کې کورونا دي دی ونی چې ماسک دې کار واخلي ته چې د ښکړ څه دې کار واخلي چې یو بل درو بل څه دې لري وو چې 2 متر فاصله باید ونی شي یو دروازې ته چې یو لاس څه کوي هغه دې څوک لاس ته وروړي دا کړه خلک یو څه خاص په خلې راړول دا کړنه نو هغه زمانه د دې تمنه چې کله ونیول نو دا یو څه پیغام ټول د افغانستان ولسته د افغانستان خلکو ته نو دا پیغام ورو ورو د کورنۍ دې چې کورنۍ په خپل نارانه کورنۍ